ستړي مشې د ریوی ګران ولیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هر کله ویم د تل په څیر د جمعې په ورځ دغه خبرونه د افغانو میرمنو د ستونزو او ننګونو لپاره وی او په دې کې به هم نن بحث کوو د افغانو میرمنو د حل زلو په تړاو نن د جمعې ورځ کال 2022 د اپریل د میاشتې 22 نیټه ده او د محل وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې ته په افغانستان کې ونی میو دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې ولس بجې دي او ستاسو قربانه منځه شهید يم نن با بیا هم د افغانو میرمنو په ستونزو باندې غږیږو د افغانستان د خزو د فالینو یوې ډلې د جورج ټاون په هنتون د خزو سولې او امنیت په انسټیټیوټ کې د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ او حکومتي چارواکو سره تیر ورځ غونډه درلوده او په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ او افغانستان د خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د ځانګړي استازي رینا میری هم ګډون لرلو چې د افغانستان په وړاندې د امریکا پر پالیسۍ باندې بحث شوی دی. پکې چې ستاسو سره ټول تفصیل شریک وو مقاتزه احمدزی چې ټولنیز او سیاسي فعال ده او همدارس د خوست د ولایتي شورا په خوانی غړي زهرا جلال چې د طالبانو لخوا برم تشو او روسه د سیمې د مشرانو د جرګي لاري بیا خوشش ولا د غونډي ګډونوال دي او دوی د افغان خزو د حقونو د خوندي کولو په اړه د خپل پلانونو او غوښتنو په اړه هم د دغو چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. په دې غونډه کې نو راغلو افغانانو لپاره د بیا ځای پر ځای کولو پر پالیسي باندې هم خبرې اترې شوې دي. دا دا سه حال کې دی چې د ماشومانو د خیر خیګنې نړیوال تنظیم یا سیف د چیلډرن تیر ورځ خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دی چې په افغانستان کې په یو لس لک جنکیو کې اوس 8.5 لک جنکی د سکولونو څخه محروم شوې دي چې د ټولو جنکیو 80% جوړیږي. دغه ادارې خپل ریپورت کې په طالبانو غا کړی دی چې د افغانستان د روخانه سباون په خاطر د زر تر زره د شپږمې ټولګې نه پورته جنکیو ته هم سکولونو ته د تګ اجازه ورکړي. په افغانستان کې په تعلیمي ادارو باندې بریدونه هم په دغه هیواد کې د تعلیم راتلونکي د خطر سره مخامخ کړی دی او د اپریل په 19 په نیټه د کابل د شته بچی سیمه کې په یو لیسی او تعلیمي مرکز ته نږدې شوې به می چاودنی کې شپږ تنه وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل شوي و. ان چې ورسره د خوندیو ماشومان او د هغوی مور پلار د ویری اتره هي سره مخ شوې دي. د تعلیم د خوندي ساتلو نړیواله ادارې ګلوبل کولیشن په خپل سروې کې ویلي دي چې افغانستان کې د کال 2015 نه تر 2019 پورې په زده کوونکو بخنه غړم استادانو او سکولونو د زرو نه زیاتې حملې شوې دي چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې یې په تعلیم ډیر بد تاثیرات هم غورځولې دي. افغانستان د مزار شریف، کندوز او کابل پرونی 14 ملګرو ملتونو، اروپایی اتحاد، امریکای، پاکستان او افغانستان کې د نن غندل شوې دي او په عام خلکو د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه شوبدا او نن په کابل کې د دې په لړ کې مظاهری هم شوې دي او د دې ترڅنګ یو ورستۍ خبردار چې په کندوز ولایت کې نن بیا په یو جماعت باندې بمی 14 شوبې ده چې دغه حال به هم ساسر شریکو خو موږ سره به ملمنی هم په سوشي بو کې راځي او ملګری کیږي به نو غواړو چې د هغوی سره هم د سکایپ د لارې خبرې وکړو. نو موږ سره مال وسی راځو د لنډې د می ورسته ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده او زموږ سره زموږ قدرمنه میلمنه مقدسه احمدزی چې ټولنیز او سیاسي فعال ده ورجینیا څخه ملګری شوې ده او ته هر کله وایې ستړي مشي په خیر راغلي مقدسه احمدزی.
سلام منځ جان تاسو ته او ویو ټولو لیدونکو په دې کې سره جوړوي.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی مقدسه. تاسو تیر ورځ د سپینې ماڼۍ او د امریکا د حکومت ځینې چارواکو سره لیده کاته درلوده. لومړی که د دغې غونډې لږ غوندې تفصیل شریک کړئ د لیدونکو سره، چې میلمانه څوک وو، قربانه څوک وو، او په کومو موضوعاتو باندې ستاسو بحث وو؟
ډېره مننه. تېره ورځ غونډه چې په جورج ټاون یونیورسټي د ښځې، سولې او امنیت انسټیټیوټ کې دایره شوې وه، چې د امریکا ډېری لوړ پوړو چارواکو، قانون جوړونکو، پالیسي میکرانو په دې کې برخه اخیستې وه. له هغه افغان مېرمنو نه چې د امریکا حکومت له افغانستان نه راانتقال کړې وې، او هغوی رهبران یې په سیاسي برخو کې کار کړی و، په ټولنیزو برخو کې فعالې وې، له دوی سره کار کوو. د پرون ورځ مخکې دوه ورځې مونږ ناستې لرلې د افغانستان د ستونزو لپاره، چې په افغانستان کې له افغانستان نه بیرون یا امریکا ته چې کوم مهاجر راغلي دي، دوی کومې ستونزې لري، په دې باندې مونږ دوه ورځې کار وکړه. د امریکا له هغو پالیسي جوړونکو، قانون جوړونکو، ډېری د پوهنتون استادانو سره چې هغوی په دې برخه کې کافي تجربه لرله. بیا تېره ورځ مجلس د امریکا له چارواکو سره په دې موخه دایر شوی و، چې تر څو هغه ستونزې چې موږ په دغه ناستو کې راټولې کړې وې، خپلې طرحې هم لرلې، وړاندیزونه هم لرل، چې هغه ژر او دوامداره دي، هغه مو له دوی سره مخامخ شریکې کړې، چې په دې کې لکه څنګه چې تاسو ویلې
لوی مهم ټکي څه و، د دې غونډې په کومو موضوعاتو باندې ستاسو بحث وشو؟ آیا د میرمنو حقونو په تړاو وغږېدلې، د میرمنو یا د جونو د ښوونځیو په تړاو وغږېدلې؟ کوم مهم ټکي دی هغه به اول یادونه وکړو، بیا به لاړ شو په تفصیل به ورسره وغږېږو ستاسو سره چې څه تفصیلات وو.
لوی مسایل، لومړی داخلي مسایل، چې ولې طالبان هغه تعهدات چې دوی کړي وو هغه نه مني وسه او هغه عملي نه شو، دا یو پوښتنه وه چې د دې په مقابل کې بیا ډېری زیاتې تفصیلات رامنځته شو. داخلي مسایل، د ښځو حقونه، د بشر حقونه، چې اوس مهال د ښځو حقونه تر ډېره کچه حتی د ښځو حقونه نشته، له پښو لاندې شوي، چې تعلیمي مسایل او دا هم په کې مثالونه ورکړه. د دې تر څنګ لوګه د افغانستان اوسنی حالت، د بیان ازادي، سیاسي مشارکت، د ښځو ټول شموله حکومت، او ډېری نور لوی مسایل چې له دغو لویو مسایلو نه ښکته مسایلو کې باس وسه. بهرني مسایل چې افغانان په کمپونو کې ورسره مخ دي، یا د هغو افغانانو چې اوس مهال په خطر کې دي، یا بند پاتې دي په افغانستان کې، ژوند په خطر کې ده، وضعیت مور سره شریک سره لدی چې دوی معلومات لرل، د بشري حقوقو نړیوالو ادارو رپورټونه مور سره شریک کړي چې په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې خرابېدو ده. پخواني مامورین، پخواني پالان د حکومت کې چې کار کوي، په جمهوریت دوره کې فعال او ژورنالیستان، او یا په ټوله کې د خلکو غږ پورته کوي چې په هر برخه کې کار کوي یا خدمت کوي، دوی ته خطر پېښ ده، دا په بیرحمه ډول وژل کیږي، دا خلک پټ دی په کورونو کې پیدا کیږي، لټول کیږي، او دوی سره ډېر پک چلند کیږي، د خلکو عزت پایمالیږي، د خلکو حقوق او انساني حقوق ته طالبان ولاړ نه دي. په دې مسایلو، په داخلي مسایلو باندې مباسلر، بیرونی مسایلو کې چې افغانان باید راوویستل شي، ژر راوویستل شي، پروسه بیا شروع شي، چې اوس پټه په ولاړه ده، باید تیز شي. په کمپونو کې ژوند د خلکو تنګ سوی، باید دوی ملکی ځایونو ته انتقال شي، د نظامي بیزونو په ځای باندې، چې مثال البانیا کې هوټلونه وو چې خلکو بیرون تګ راتګ کولی شو، ځکه چې ما پخپله اوه میاشتې په کمپونو کې تیرې کړې او ډېر سخت ژوند مو درلود. نو په هغې کې ډېرې اساسي غوښتنې وې چې دلته له افغانان نه وي راغلي، له کلتوري شاک سره مخ دي، دلته له مذهبي او نورو مسایلو باندې سوالونو سره مخ دي، د دې لپاره باید د ظرفیت لوړونې پروګرامونه جوړ شي، په دوی کار وشي، په کمپونو کې په دوی کار وشي، چې تر څو دوی امریکا ته راداخلیږي، د دوی ذهنیت جوړي، تر څو دلته زندگی ورته اسانه شي. بل په داخل د امریکا کې هغه مهاجرین چې راغلي دي، دا خلک له هغو ستونزو سره مخ دي چې دلته نوي دي، نوی کلتور ګوري، نوې ژبه ده، نه پوهېږي، ډېر خلک له ټولنې سره ناشنا دي. د دوی ډیری مسایل چې د ځای کېدو برخه کې ایجنسیانې رسیدګي نسی کوي خلکو ته، مهاجرو ته په یوه ایجنسی اتیا کورنۍ بوج وي، او یو کیس ورکړي چې هغه ورته رسیدګي نسی کوي، د خلکو ټلیفونونه نه ځوابوي. چې په هغې کې مونږ خپل مثالونه هم ورکړه، هغه فامیلونه چې هغوی د لارې په لاره باندې واوښتل کاناډا ته د امکاناتو د نه رسیدګي له وجې، هغه مثالونه او ډیری نور شواهد مو له دوی سره شریک کړل چې باید دا پروسه منظمه سي، دې باندې د نظارت او ارزیابۍ یوه اداره جوړه سي چې په دوی باندې کار وکړي، دا پروسه باید تیزه سي، کارمندان ډیر سي، امکانات او سهولتونه افغانانو ته ډیر سي، هغه افغانان چې له تعلیمي او نورو مشکلاتو سره دلته مخ دي، له اسنادو سره راغلي دي، او اوس وزارت خارجه او هغه د افغانستان ادارات بند دي بهرني، دوی ته باید یو نوې داسې حل لاره ژر ولټول سي چې دا خلک له خپلو تعلیمي اسنادو دلته د وظیفو اخیستو کې د درس ویلو ادامه ورکولو کې باید ګټه واخلي. د دې تر څنګ افغانان چې فیسونه نه سي ورکولی د پوهنتون، دوی ته باید سکالرشپونه ورکول سي. او ټولو مهمه خبره ده، هغه مهاجر چې راغلي دي دوی ته باید یا دیو کال پورې د کور کرایه فریسي یا تمالیه وانخیستل سي، تر څو دوی دلته ځای په ځای کیږي، دلته کار پیدا کوي، له ټولنې سره آشنا کیږي، دوی باید کار کوي. د دې تر څنګ هغه مهاجر چې دلته موږ سیاسي رهبران راغلي، نظامي برخه کې خلک راغلي دي، هغه خلک راغلي فعالان دي، هغه خلک راغلي دي چې کسبي برخه کې په ډیرو مهارتونو پوهیږي، ډیر خلک راغلي بې سواده دي، ډیر باسواده دي، ډیر څه نه پوهیږي، ډیر څه پوهیږي، دوی لپاره باید ځانګړی میکانیزم جوړ شي، د دوی په نیټورکینګ باندې په شبکه سازي باید دوی وشي، چې د دې لپاره طرحې لرلې چې پرون په دغه غونډه کې ما هم وینا لرله، او امریکایي چارواکي زما هغه مخامخ وو چې دوی ته ما وینا لرله، هغه کومې طرحې چې وې په ورقو کې واخیستې، او دوی ویل چې موږ غواړو د دې د دوام لپاره او د دې د
امپلیمنت کول یا تطبیق کول لپاره غواړو چې تاسو سره بیا بیا نه کول. میرمن احمدزی، خپل په دغه غونډې کې نورې کومې افغان فعال چې وي، ستاسو شمیر څو کسان و، او د دې ترڅنګ دا چې د ښځو په حقونو به اوس په ځانګړي ډول وغږیږو، چې د ښځو په حقونو باندې ستاسو د ډلې او د فعالینو غوښتنې څه وي د هغوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره؟
لمو سره شاوخوا 15 میرمنې وي چې دا ټولې له افغانستانه په دې وروستیو کې راویستل شوې، یو ډېره کمه برخه یې چې هغه د 15 برخه نه وه، او پرون په آخري ورځ غونډه کې راغلي وي ځینې داسې میرمنې وي چې هغوی له پخوا په امریکا کې وي، دلته میاشتې وي، او لمو سره یې په دغه غونډه کې برخه لرله. ډېری د په امریکا کې هغه میرمنې وي افغان چې هغه پوهنتونونو کې استادانې وي، دلته متخصصینې وي، کار یې کړی وي، دا هم لمو سره په دغه غونډه کې کې لومړی موږ ستونزې شریکې کړې، او ستونزې نو پیدا کړې چې له وخته پیدا وي، خو موږ په دې باندې په 2 ورځو کې کار وکړو چې په هغه کې ښځو ته په کابینه کې، ښځو ته په حکومت کې ځای نه ورکول، د ښځو حقونه پایمالېدل، تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې ډېرېدل، د ښځو د تعلیم حقوق، د ښځو د بیان حقوق، د ازادۍ حقوق، د ښځو د کار حقوق، لکه څنګه چې ویل د ښځو د مشارکت حقوق، خوځو باندې تازه لګیدلی بندیزونه چې هغه افراد په اسلام کې راغلي لپاره کار وکړي، چې موږ سره ډیره د سیمرمنې وچ متخصصین دي د اسلام
په دې کې. کوم بندیزونه شامل و تاسو د تازه لګیدلی بندیزونو ذکر وکړه، کله غوښنه تفصیل د لیدونکو سره شریکې تاسو؟
له تازه لګیدلو نه مطلب دا و چې د دوی چې کله حکومت رامنځته شوی او په دې وروستیو کې کوم بندیزونه لګولي وو، چې دوی خپل هم کې خبر وو، میډیا ساري کول، هر څه دوی خبر دي، په دې کې مثلا د ښځینه او د تعلیم حقونه چې دا یو اساسي حق دی، د ښځو چې دوی په بندیز د اوس لپاره لګولی ده، ځکه چې د دې لپاره هیڅ داسې دلیل دوی نه لري چې دوی د ښځو تعلیم نشپږم پورته ولې بند کړی، سره له دې چې زمونږ ښوونځي چې وو موږ خپله تعلیم کړی، درس مې ویلی ده، حتی دومره بندیزونه موږ لرل، زمونږ ټولې د مکتب استادانې سرمالم غیر له یو مدیر نه چې هغه سرمالم نه، البته چې هغه سپینګیری و زوړ، هغې نه غیر نو باقي ټول استاد زموږ د مکتب ښځینه وې، دوی حتی موږ لنګي ناخون ته نه پرېښودو، سترګو تورولو ته موږ نه پرېښودلو، دوی حتی رنګه بل لباس ته، حتی په ویښتو کې هغه کوم بند چې لګېږي نو د ویښتو د بندولو هغه چې ورته وایي، دې ته موږ نه پرېښودو چې دا باید رنګي. نو په داسې یو حالت کې چې له پخوانه مکتبونه دومره منظم دي، دومره کار باندې سوی ده، اسلامي دي، معلومه خبره ده، موږ مسلمانان یو الحمدلله، ولی باید دومره افراد وشي چې دوی د خزینه او خوندې شپږم پور ته بند کړی دي. هلته موږ
بالکل په دې باندې به نورم په تفصیل سره غږیږو. مقدسه بیبي، یو خو د محرم مسله هم وه، د دې تر څنګ نور پارکونو ته د میرمنو تلل، ډیر نوي نور بندیزونه هم لګولي و چې اوس به په تفصیل سره وغږیږو. خو غواړو چې اوریدونکو سره دغه معلومات شریک کړو چې تېره اونۍ هم موږ د ډیوي اوریدونکو ته ویلي دي چې دوی کولی شي چې اوس په دې خپرونې کې د ټلیفون د لارې برخه واخلي. زموږ د ټلیفون شمیره د سکرین په مخ هم معلومیږي، 0800 و و و 90، دغه شمیره ده. او دوی کولی شي چې موږ ته ټلیفون وکړي او په دغه خبرونې کې د ټلیفون د لارې برخه واخلي. یو بل شمیره مو ده 0012022015 او 0303. د شمیرو کې تاسو کولی شي چې موږ سره اړیکه ونیسئ، که تاسو په افغانستان کې یاست، که تاسو په پاکستان کې یاست، او که تاسو زموږ د میلمنونه کومه پوښتنه لرئ، او یا هم تاسو خپل غواړئ چې په دې خبرونه کې خپل د سیمې په تړاو یو څه شریک کړئ. د میرمنو حقونه تاسو هلته خپل سیمې کې یاغې ته څنګه ګورئ؟ که د افغانستان څخه زموږ سره ملګری کیږئ نو خپل د سیمې حال راکولی شي چې آیا جونیال ته ښوونځی ته ځي که نه ځي. په دې باندې به غږیږو او موږ سره به بیا په څو شیبو کې زهرا جلال هم راځي چې هغه د خوست د ولایتي شورا پخوانی غړی وه او طالبانو څه وخت وړاندې هغه لوګر کې نیولې وه، برمته کړې وه، او بیا وروسته د سیمې د مشرانو د جرګې د لارې هغه راخوشې شوله. هغه هم په دغې غونډې کې ګډونواله وه او د هغې خبرې به هم غواړو چې په دې خپرونې کې شامل کړو. خو بیا هم زو مقدسه احمدزی و لوري ته او هغې سره به خبرو ته دوام ورکوو او کوشش کوو چې ستاسو کوم کمنټونه چې دي، که هغه تاسو غواړئ پوښتنې لرئ د میلمنو څخه به کوي، نو هغه به هم موږ کوشش کوو چې په خپرونې کې واخلو. نو تاسو کولی شئ چې په دې خپرونې کې د خپل د فیسبوک د لارې هم ملګری شئ او خپلې پوښتنې موږ ته راولېږئ. میرمن مقدسه، بیا هم غږیږو، خپل تاسو دغه کوم مسایلو باندې چې بحث وکړو، د امریکایي چارواکو ځواب سو، هغوی په کومو لارو چارو باندې کار کوي، څنګه آیا پر طالبانو د فشار راوستلو په لارې چارې ګوري، او که څنګه دغه مسلې به څنګه حل کیږي، د ښځو حقونه به څنګه خوندي ساتل کیږي؟
د دوی ځواب تر ډیره پورې مثبت و او اکثر خبرې د دوی ډیر ښکاره او نوې ګونګې وې. خو هغه څه چې ما نوټ کړل د دوی په خبرو کې، دوی غواړي چې اوس هم په دې باندې کار کوي چې څنګه کولی شي طالبان هغه تعهدات چې کړي دي هغې ته دوی ژمن پاتې شي، چې مثبت فشارونه په طالبانو باندې راشي تر څو هغوی خپلو ژمنو ته وادار پاتې شي. دوی ډېر توضیحات نه ورکول، خو مثبت فشارونه چې تر څو طالبان نور هم غلسي سختګیري رامنځته نه کړي په افغانستان کې، د دې تر څنګ زموږ بیا ورسره ټینګار دا و چې طالبان بیا باید د مذاکراتو میز ته کښېنول شي، هغه نیمګړي مذاکرات باید پوره شي او مخلصانه هلې ځلې باید نړیوال او امریکا د افغانستان په مازله کې وکړي. دا مهم بحث زمونږ پالیسي میکرانو او قانون جوړونکو چې په دې کې داسې قانون جوړونکو چې د افغانستان په مسایلو باندې له 2002 راهیسې کار کوو، چې مشران خلکو چې ډېری پکې میرمنې وي، دوی مثبتې خبرې لرلې چې یعنې دوی اوس هم لګیا دي کار کوي، اندېښمن دي د دې لپاره شپې او د ورځې کار کوي، د سیمې هیوادونو سره لګیا دي چې دوی څنګه وکولی شي چې هغوی سره په تفاهم باندې اوسنی وضعیت په افغانستان کې کنټرول کړي او اوسنی وضعیت ژر تر ژره د طالبانو سره دوی تفاهم ته ورسیږي. دوی هغه څو کارونه چې دوی ویل چې موږ د افغانستان لپاره کولی شو، چې یو اساسي خبره همدا وه چې موږ به موږ په دې کار کوو چې طالبان دې ته مجبور کړو او طالبان دې ته وادار شي چې هغه خپل شرطونه عملی کی، هغه کوم شرطونه چې موږ ورته په مذاکراتو کې ښیي وو او تر څنګ یې هغه وعدې چې دوی مخترع کړې وې او اوسنی حالت چې په افغانستان کې کوم روان ده، دغه حالت باید کنټرول شي او دا حالت ته پای ټکی
کیږي. اغلی احمد زید په خپل یو ټولنیزه او سیاسي فعالیت د افغانستان د خلکو لپاره د بشري حقوقو لپاره تاسو کار کوي، مبارزه کوي، دا مهال په افغانستان کې بشري حقوقو ته څنګه ګوري تاسو؟ نه یوازې د میرمنو بلکې په عموم ډول بشري حقوقو څنګه ارزوي؟
کله چې د بشري حقوقو باس کیږي نو په دې کې بیا لکه څنګه چې تاسو ویلې خبرې مو مطلب چې ما واقعي واځي خزینه دي، په دې کې ماشومان شامل دي، په دې کې ځوانان شامل دي، په دې کې سپینګيري او ټول بشر چې په افغانستان کې دا غوړ په شامل دي چې بدبختانه دلته په افغانستان کې اوس حل ده د هیڅ حق ته نه کتل کیږي او ټول تر پښو لاندې کیږي، ځوانان بیزته کیږي، د ځوانان په سرکونو کې رانیول کیږي، هغوی ګیري په زور کلوي، هغوی ټلیفونونه اخلي چک کوي ستاسو په ټلیفونونو کې څه شی دي، غټ ټلیفونونه ګوري. د دې تر څنګ ماشومان اوس په ډېر بد حالت کې دي، کورنۍ مجبوریږي چې ماشومان خرڅ کړي، دا د ماشومانو د راتلونکي لپاره د زنګ خطر ده چې ماشومان خرڅول کیږي، له تعلیم بې برخې کیږي، په فاهم بې برخې کو، په دومره لویه کچه نه لکه اوس مهال چې اوسنی وضعیت په افغانستان کې د خلک د وجودونو غړي خرڅوي، ماشومان نجونې خرڅوي په دغه عمر کې چې هغوی ماشومان دي، حتی په دې لامو پوهېږي په افغانستان کې کوم وضعیت روان ده، په ماشومان کې سوالګر ډېر سوي دي، په افغانستان کې هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي، د کورنۍ نفقاور او ناناور، هغوی په افغانستان کې له بد وضعیت سره مخامخ دی، وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. افغانستان له یو سخت بشري ناورین سره اوس مهال مخ ده چې په دې کې نه یوازې د ښځو حقونه بلکې د ټولو یعنی د ټول بشر حقونه په افغانستان کې اوس مهال له پښو لاندې دي، چې نه د ځوانانو حقونو ته کتل کېږي، نه د مشرانو سپینګیرو، نه د ماشومانو حقونو ته پاملرنه شوې ده او کېږي.
او بیا په ځانګړي ډول تاسو څه وینئ؟ تاسو په خپل افغانستان کې ډیره موده ژوند کړی، هلته مو کار کړی دی او د ښځو د حقونو لپاره مهم کار کړی دی. ښځو ته کوم حقونه ترلاسه و چې اوس هغه حقونه ورڅخه اخیستل شو دي؟ ګورې منځ ځانې
خوشبختانه کړم چې د شل کلونو کې د طالبانو اولنۍ دوره پای ته ورسېدله، تر دا سپوت نه مخکې پورې ښځینه وو کار وکړه، ښځینه وو فعالیت وکړه، ښځینه وو ځان ته یو ځای جوړ کړه، په افغانستان کې یو ځانګړی ځای د ځان لپاره رامنځته کړه، د بیان ازادي وه، ښځې ډاکټرانې وې، ښځې پایلټانې موږ لرلې، انجینرانې موږ لرلې، په ډاډه زړه دوی کار کوو. سره له دې چې امنیتي مشکلاتو، سره له دې چې په تېرې اداره کې فساد و، ستونزې وې، خو بیا هم ښځو کار کوو، خو بیا هم ښځو د بیان د ازادي حق لري. ښځې به مظاهرو ته راوتلې، دوی به تحدیدېدلې نه، دوی باندې به ډزې نه کېدې، دا به وهل کېدې نه، دا به بندي کېدلې نه، دا به بې عزته کېدلې نه، داسې یو حالت نه و موجود. ولې په اوسني حکومت کې موږ هغه ټولې لاسته راوړلې چې د بیان ازادي په تېر حکومت کې و، هغه اوس زندې شوي ده، د ښځو د تعلیم حقو هغه موږ اوس له لاسه ورکړی ده، کوم امکانات سهولتونه وو کنه ښځو تعلیم کوو، په یوه زړه خیمه کې د سړک په غاړه به انجونې ناستې وې، نه به سرپنا وه، نه به تخته وه، بس یو شاګرد به تخته نیولې وه، د صنف تخته به یې نیولې وه، د درس او استاد به درس ورکوو، بیا به هغه شاګرد چې ستړی کېده بل به را پورته کېده، هغه تخته به یې نیولې. یعنې داسې مکاتب موجود لرل، ولې په دې حالت کې کورنیو ماشومان پرېښودل، ځکه چې آینده ته امید لر او غوښتلې ماشومان یې درس وایي. ولې اوس هغه ټول حقونه چې د ښځو د تعلیم حق، د مشارکت حق، د ښځو د کار حق، د ښځو د بیان د ازادۍ حق، او سره د ټولو حقونه، د ټولو ولسونو حقونه له پښو لاندې دي، چې هغه په تېر حکومت کې یو یعنی ډېره برخه موجود وه، او په اوسني حکومت کې په صفر ولاړ دي.
آیا د دغه ډلې میرمنو داسې کوم اړیکه شته دوی نیخ په نیغه یا غیر مستقیمه، آیا د طالبانو سره په دې اړوند مذاکره کوي که نه کوي، د ښځو د حقونو په اړوند غږیږي او که نه، او که په خپله یوازې امریکا یا د امریکایي چارواکي د دوی سره په مذاکره کې دي، یا دوی باندې څنګه دغه ستاسو شرطونه یا غوښتنې څنګه باغوی ومني؟
په افغانستان کې خو یوازې ښځینه سرکونو ته راوځي هم بې عزته کېږي، نو هغوی به هغه څنګه ولري چې دوی سره مذاکرات ته کښېني؟ که ورته وخت ورکړل شي په داخل کې هم ښځینه شته چې ورسره کښېني او ورسره بحث وکړي، او متخصصینې مېرمنې دي خصوصا په اسلامي برخه کې چې هغوی ورسره قناعت ته ورسېږي. د دې تر څنګ په بهر کې دلته لینا مېرې او نورې مېرمنې ورسره کار کوي، او موږ هم په دې باندې اوس د دوی سره کار کوو چې څنګه اوسنی وضعیت کنټرول شي او ښځې هغه حقونو ته، خصوصا ښځې او په ټوله کې افغانان، هغه حقونو ته ورسېږي چې په تېره کې لرل، یا لږ تر لږه پخواني حقونه باید له پښو لاندې نه شي، او هغې ته په هغې برخه کې لا نور افراطي بندیزونه رامنځته نه شي. په دې باندې موږ له دوی سره تعقیبي کار کوو. دې باندې لکه څنګه مو چې تېرې ناستې لرلې، موږ تعهد وکړو چې بیا بیا به راغونډېږو، بیا به راټولېږو، او دلته به په رضاکار ډول باندې د امریکا له حکومت سره، له نړیوالو سره، د افغانستان کوشش کوو چې د افغانستان له حکومتي اوسنیو چارواکو سره په دې برخه کې د دوی له لارې کار وکړو، او زموږ له لارې دوی هغو مهمو ستونزو ته ورسېږي، هغو طرحو ته ورسېږي، تر څنګ هغه متخصصین افغانان چې دلته راغلي دي، راوتلي، او هغه چې په افغانستان کې دي او پټ دي، او بیا خان بیا هم متخصصین دي، پوهېږي یا بهر کې دي، هغوی سره غواړو کار وکړو تر څو موږ د دې معزلې یوې
پولی او دایمي او جرح لارې ته ورسېږي. اغلې احمد زئی، موږ به بحث دوام ورکوو، خو د خبرونې په دې ځای کې زو یو ریپورت ولوري ته، البته یو مرکه ولوري ته، چې افغانستان کې د امریکایي پوهنتون ښوونکي عبید الله بهیر یو مرکه کې ویلي دي چې د افغان جنکیو سکولونه تړل پاتې کېدل د هغوی هیلې ماتوي، او تمه لري چې سکولونه ډیر زر تر زره د افغانستان د خلکو او د هیواد د ښېګڼې نیت باندې پرانستل شي، نه د یو سیاسي راکړې ورکړې په نتیجه کې. دا مرکز موږ همکاري سمیعنا احسن د کړې ده، او د عبید الله بهیر خبرې به په دغه مرکه کې واورو، بیا به راځو بحث ته دوام ورکوو.
څه وینئ، کله پورې به دغه سکولونه، دغه ښوونځي پرانستلی شي؟ څه امکانات یې نه
هیله کوم ستړی مسې. مختلف راپورونه دي، وعده سوی و، تاریخ ټاکل سوی و، د تاریخ په ورځ سي انجونی مکتبونو ته لیسو ته تللي و، هماغې زینه برته کورو ته لیږل سوی و. اوس د موږ خو د یو این له طرفه او د امریکا د خاص استازي له طرفه دا خبره واورېده چې طالبان لوره امارت اسلامي ورته ډاډ ورکړی و چې په راتلونکي لند وخت کې به دا لیسې برته خلاصې سي، خو تر اوسه پورې واقعي نه ده لیدلی. هره ورځ چې ضایع کېږي په داسې افغانستان کې چې فرهنګ د درس یو نوی بدلون و، او د نجونو مکتبونو ته د پلارانو د فامیلونو د نجونو لیژل یو نوی کار و، په دغې حالت کې دا دروازې بندې ساتل روحیه د موږ و تاسو د نجونو ماتوي. نو امیدوار یم سي زر دا کار وسي، او دا د یو خارجي سیاست په راکړې ورکړې په نتیجه کې دروازې خلاصې نه سي، بلکې د افغان یو افغان د درک او د ملت یو ارمان د عمله د مکتبونو برته خلاصې.
داسې رپورټونه هم را روان دي د افغانستان نه چې د مختلفو ولایتونو چې کوم دینی عالمان او مشران دي، هغوی هم د طالبانو د مشرانو سره لیدلي دي، هم په دې د دې لپاره چې دغه سکولونه، دغه ښوونځي چې کوم دي، دا پرانستل شي زر تر زره. د دې اثر ویني چې طالبان به آماده شي دغه اثر به قبول کړي؟
دا اثر یو ډیر جالب بدلون و. دا سي نن په افغانستان کې علما یو دریز غوره کو چې مکتبونه باید خلاص سي، د فقهي او دینی نگاه نه د دې تشریع ملاتړ وکړو. دا مهم په دې و چې په داسې وضعیت کې چې سیاسي ټولنې نوې، اجتماعي ټولنې نوې، په یو وطن کې چې موږ وکړو د 15 اگست نه بعد ډیر سیاسي اطراف له وطن جلا وطن سولو، نو په دې وضعیت کې د دینی بنسټونو ډیر مهم وي چې هغه دریز واضح وي، ولې چې د خلکو تحرک او د خلکو موقف انعکاس کول لپاره دا دینی بنسټونه مهم وي. نو موږ وکړو چې دا فشار رښتیا هم په افغانستان داخل کې دې ته انعکاس ورکوي چې د افغان ولس واړی چې انجونی مکتبونو ته لاړ شي، چې د لیسې دروازې پرانستل شي د انجونو په مخې. دلته یو ډېر مهم خبرې ته غواړم اشاره وکړم. خبره دا ده چې هر جنگ یو داعیه ته ضرورت لري، یو روایت ته ضرورت لري، او د طالب لوري روایت دا و چې جز له د خارجیانو د شتون په افغانستان کې دغه مو چې په افغانستان کې د دې دوی ادعا کوله سیخ اخلاقی فساد و. او د دې اخلاقی فساد په مقابل کې طالب لوري توپک راخسته او جنگ کو، خو واقعیت دا سینه و افغانستان کې که اخلاقی فساد و ما هم ډیر وړي کچې باندې ډیر مشخص حلقات سیاسي حلقات کې و. د افغانستان د علمي بنسټونو او د مکتبونو د پانتونو کې داسې وضعیت نه و. ډیری د موجو تاسو خویندې په همدغې نظامو کې را لوی سوې. نن په
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری. تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کھڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا چول پا یو وقت عادی خلقو، خو دا نورو پا جوان کی یو لوی بدلون راوستا. که هغا وڑو کی وی او که غٹ، تاسو هم دغا بدلون راوستے شے.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او زموږ سره په خبرونه کې مقدس احمدزی لاملګری ده، او په سوشي بو کې به زموږ سره زهرا جلال بی بی هم راځي او غوی سره به هم خبرو ته دوام ورکوو. اغلی احمدزی ستاسو خبر یو بل پښتنه وکړو چې تاسو دا مهال په افغانستان کې آیا د ځین نورو میرمنو سره په تماس کې اسپاړیکه کې از دا غوی د ستونزو په اړه وند، آیا تاسو غږیږئ ستاسو په خواني همکاران یا ملګری چې هغه ستاسو سره دغه همکاري وکړي او خپل ستونزې په اړه وند ستاسو سره وغږیږي؟ د دوی تر ټولو اساسي غوښتنې څه دي؟
مازجانی بلوزه لطول هغه مېرمنو سره چې ما سره فعالوي کار کوو، مونږ سره ګډ کار کوو، او هغه مېرمنې چې موږ شناخت نه راول ډېری نورو ولایتو سره همغږي او هماهنګي مو لرله تماس کېمه. زه به یو کیسه درته لنډه وکړم چې یو ورځ میسج راته راغی، یوې نجلۍ چې ما سره فعال او کار کوو ژړلې چې هغه د ښوونځي په لسم ټولګي کې ده، ویل چې زه سکان باید ولسم تکللی وای، امتحان هم ورکړی سالانه پات سالانه وغه امتحانونه مو پاتو، باید سکان زه ولسم تکللی وای. خو موږ کله چې ښوونځي ته لاړلو په هغه ورځ چې دوی په نوي کال کې تللي وو، ویل موږ ته ویل چې خپل عکسونه او راوړی او تذکرې راوړئ تر څو موږ تاسو ته د ولسم اسناد درکړو او تاسو نور مکتب ته مه راځئ، موږ تاسې فارغوو. نو ژړلې چې زما ارمان و چې زه یو ښه د فراغت غونډه ولرم، په خپلوانو او کورنۍ کې مور او پلار مې ما ته باید د دولسم سند د مکتب سر معلم راکړي، درس ووایم، پاري وکړمه. زموږ ټولې پاري په اوبو وې وړلې، او نن ما ته وایي چې عکسونه راوړئ چې موږ تاسو ته د دولسم سند درکوو. یعنې دوه کاله مخکې دوی له دې چې درس ووایي اساسي دغه دولسم درسونه ووایي، هغې ته لاړې چې دوی دوی ته ویلی چې مختار خپل دولسم اسناد درکو.
مقدسه بیبي دغه خبرو ته به دوام ورکو. زموږ سره یو اوریدونکی راغلی د هغه سره به خبرې کوو. ګورو چې هغه څه وای. ستړي مشي په خیر راغلی. ستړي مشي. څوک او د کوم ځای نه مو ټلیفون کړی؟
واګمایم دې خوست ولایت څخه تاسو
وعلیکم السلام وګما جانې په خیر راغلی خبرونه ته. څه پښتنه لري د میلمنو څخه یا کوم څه غواړي زموږ سره شریک کړي؟
زموږ پښتنه څه دې پښتنه لري موږ پښتنه دا افغان نجونو د ښوونځي پرانستو په اړوند آیا امریکا پر طالبانو کوم فشار راوړي او کنه؟ او دویمه پښتنه مې دا ده چې کوم خلک چې په داسې څنګه کې کار کوي او چې اوسې ژوند ته خطر ورته شته ځکه چې طالبانو انتقامي وژنې کوي نو امریکا د داسې تشاپات افغانانو چې ژوند هم په خطر کې دی کومه طرحه ورته لري؟ آیا کوم پلان دوی ته خپل پلان په نظر کې لري؟
ډیره زیاته مننه ها وګمې چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې مال شوې او دغه پښتنې به موږ د میلمنې څخه هم وکړو. که تاسو زموږ سره پاتې کیږئ نو هم کولای شئ چې پاتې شئ. مننه. مقدس احمد زی تاسو د وګمې پښتنې واوریدلې د خوست ولایت څخه موږ ته ټلیفون کړی وو. هغه دوی پښتنې لرلې، یو دا چې ګمان کوم د خوانځي د پرانستو په اړه باندې پښتنه وکړله او د دې ترڅنګ د هغه خلکو چې ژوند یې په خطر کې دی په افغانستان کې، د هغوی لپاره د امریکا د پلان په اړه پښتنې وکړه چې آیا تاسو په دې اړه باندې ورسره خبرې شوې دي؟ آیا امریکا پر طالبانو باندې فشار راوړي چې دغه خوانځي پرانیزي او که څنګه؟
لومړی خو زه ویاړم چې وګما او دی وګمې په سیر ورته خویندې اوس هم تمه لري، ارزو لري، هیله لري دا د ستاسو پرونه ګوري او په امید زنګ وکړه چې وپوښتي چې حالت به څنګه کیږي. لومړی خو د امریکا د هغه خلک چې خطر کې دي، امریکایانو سره کار کړی ده یا غیر لاغین فعالان او یا په هر برخه کې چې کار کړی دوی په خطر کې دي، موږ په دې ځانګړی باس لرلو. په دغه درې ورځو کې چې په دې کې یو باس دا و چې په افغانستان کې چې څومره خلک دي ټول په خطر کې دي، دغه میلیونونه افغانان چې په افغانستان کې دي ټول په خطر کې دي، ځکه چې که چاته مشخص خطر نه وي چې کور ته ورپسې ورسي یا وغږېږي یا خبر ورته ووایي چې ته خبرې مه کوه، د بیان ازادي حق ترې اخلي. ټول هغه افغانان نن چې د بمي چاودنې کېږي هغه تیر حکومت کې په خطر کې، خو اوسني حکومت کې هم په ذهني لحاظ په رواني لحاظ دوی له خطر سره مخ دي، هم فزیکي لحاظ دوی له مشکلاتو سره مخ دي، له رواني مشکلاتو سره مخ دي. د دې لپاره تیر ورځ دوی ویل چې د اوس لپاره خو د امریکا پروسه ډیره وروسته ده، اکثره خلک چې دوی راوستلي هرته په اسلام آباد او نورو هیوادونو کې بند پاتې دي، د دې ترڅنګ پروسه حتی په ټاپه ولاړه ده. نو د دې لپاره دوی ویل چې موږ په دې کار کوو تر څو پروسه تیزه شي، هغه افغانان چې په خطر کې دي عاجل یې راوغواړو، په دې باندې موږ کار کوو. د دې ترڅنګ هغه کورنۍ چې په لکه د خلکو خپلوان دي، دوستان دي، تېره ورځ دوی دا خبره موږ ته وکړله چې کولی شي د هغه دوستانو لپاره چې په افغانستان کې د فورمې دلته ډکې کړي او هغه د خطر کوم ځانګړي اپلیکیشن چې دلته دي او دوی باندې کار وکړو، خو هغوی چې په خطر کې د دې لپاره ځانګړی کار مونږ کوو ویلو مونږ په دې برخه کې جدي. دویمه پوښتنه دا چې هغه دویمه پوښتنه وبخښئ،
دوی د ښوونځیو د پرانستو پوښتنه وکړه د جونو.
د ښوونځیو په برخه کې لکه څنګه چې دوی وویلې ډېر جدي دي، خصوصا هغه تعهدات چې نه یوازې ښوونځیو کې شاملې دي بلکې ټول هغه تعهدات طالبانو کړي وو او هغه ته ژمن نه دي پاتې شوي چې په ځانګړي ډول د تعلیم مسله د ښځو وه، ویلې موږ په دې برخه کې ډېر جدي یو، موږ په دې باندې کار کوو تر څو طالبانو سره دې موافقې ته ورسېږو چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم، د ښځو حقونه باید پایمال نه شي او دوی ته حقونه ورکړل شي. زه دې خور ته ډاډ ورکوم، بلکې ټول افغانو مېرمنو او هغه افغانانو ته چې موږ دلته په دې باندې کار کوو، دا خوایي کوو چې تر څو د افغانو ښځو حقونه باید تر پښو لاندې نه شي. موږ نه غیر دلته ډېر امریکایي چارواکي افغانان په دې باندې کار کوي، په تاسي برخو کې خو مونږ به یو غږ ووسو، لږ تر لږه که چېرته دوی ناغېړي کوي مونږ به یو غږ ووسو چې په دوی باندې غږ وکړو چې
سمه ده. آغلی احمد زید ډیره زیاته مننه کوم چې راغلی زموږ سره مل شوی په خبرونه کې. تاسو ته ډیره ښه چاره غواړم. د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. ستاسو پیغامونه هم ګورو. رفاقت حسین لیکلي دي چې په کندز کې په یو مسجد کې چاودنه وشوه او شل کسان پکې مړه شوي دي. د دې خبر تایید رایټرز خبري ادارې هم کړی دی چې طالب چارواکو ورسره پکې د دې خبر تایید کړی دی چې شل کسان لږ تر لږه په دغه برید کې وژل شوي دي. او همداراز په تیرو دوو درو ورځو کې تاسو باندې لیدلي وي چې پرله پسې افغانستان بیلا بیل ولایتونو کې د کابل په ګډون ځینی چاودنې شوې دي چې په سلګونو کسان په دغو بیلا بیلو چاودنو کې ژوبل شوې دي او همداراس په لسګونو خپل ژوند لا سور کړی دی. په دې اړوند د تیری ورځې یو ریپورت چې زموږ همکار نوشروان قلندر تیار کړی دی تاسو سره شریکو او بیا بزو د خپل بلې میلمنې ولوریدم.
اسلامیک سټیټ یا داعش د مزار شریف د چاودنې پړه منلې. داعش په افغانستان د طالبانو د واکمنې وروسته په شیعه مسلمانانو یو شمېر بریدونه کړي دي. رایټرز خبري ادارې په خپل رپورت کې د نننې بلخ ولایت مزار شریف تازه چاودنې په حق لویلې دي چې په سې دکان سیمه کې دغه چاودنه په یو شیعه جماعت کې شوې چې په کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. اے ایف پی او رائٹرز خبری اداری وائی چی پا کندوز او کابل کے ہم پا دوا بیلا بیلو چوتنو کے یو شمیر خلق وجلی شوی او جو بلکڑی شوی دی. دا طالبانو دا حکومت ویان زبیح اللہ مجاہد پا ٹویٹر خپل پیغام کی وجلی دا مزار شریف کندوز او کابل چوتنے پا کلکو ٹکو کی غندی او وجلی دی دغا جرمنا دا حق خلقو کار دے چی دا افغان ٹولن سرا حس تڑاو نلری. ذبیح اللہ مجاہد زیاتوی د اسلامی امارت زواکونه د فتنګرو لمن جوړلو تجربه لري او ډیر زربه په بریدونو کې ککړ عناصر ونیول شي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته په شیعه مسلمانانو بریدونه زیات شوي او طالبانو د دین وړاندې هم ویلي وو چې ککړ عاملین به زر سزا کړي.
تباشی عملی عموما ټول وخت داعش وسلوال کی چې هغه عام مسلمانانو یا په مساجدو کې یا په نورو داسې ځایو کې دوی د عام مسلمانانو وژنه کوي. کاملا دا تېر شوه دوی ته راځي ده او دوی به کېدلی شي پر غاړه اخیستي. نو موږ انشاءالله کوشش روان دي چې دا د خلک ژر ژر ونیسو او د محکمې ته وسپارو د شریعت منګولو ته وسپارو.
شیعه مسلمانان پر لپسې په هدف کېدو اندېښمن دي. دوی وایي باید ټوله نړۍ د هغه عناصرو په ضد ودرېږي چې شیعه مسلمانان وژني.
دغه جنایت بشري جنایت چې د مسلمانانو خصوصا د اهل تشیع د فاطمیه په جامه کې وسو دا حقیقتا یو لوړ ځای و چې دا باید دنیا محکوم کی، دا باید د اسلام نړۍ محکوم کی، خصوصا د زموږ د افغانستان با غیرت ولس چې په ګوټ ګوټ کې په افغانستان کې که په بدخشان کې که په کونړ کې که په کابل کې که په هر ځای کې.
د تیرې نهې سې شنبه په ورځ هم د کابل عبدالرحیم شهید سکول مخې ته په یوې چاودنه کې شپږ کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي وو. په دغه سیمه کې هم شیعه اکثریت آبادی ژوند کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استاذي ریچارډ بینټ د تازه چاودنو غندنه کړې او دې ته یې د یوې منظمې منصوبې هدفي بریدونه ویلي. د دې ترڅنګ یې د فوري پلټنو او محاسبې غوښتنه کړې. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی په ټویټر خپل پیغام کې ویلي د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استاذي تامس ویسټ سره په ټلیفون خبرې کړي. حامد کرزی ویلی خاغلی تامس ویسټ افغانستان کې د تازه بریدونو غندنه کړې او په دې خفګان ښودلې. پخوانی افغان صدر ویلی په خبرو اترو کې د جنکو د تعلیم په اهمیت هم ټینګار شوی. نوشروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
چکه زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
بیا هم په خیر راغلی خبرونه ته مننه چې موږ سره مالیا سودا غ خبرونه ګوري ستاسو پیغامونه هم وینو ک د خبرونه د موضوع په اړه باندې کوم پیغام لرینو کولای شي چې موږ سره شریکي او ډی وی ته کولای شي چې ټلیفونونه هم وکي او ستاسو ټلیفونونه بخلو کوشش وکړو چې ستاسو سره په خبرونه کې وغږیږو زموږ د ټلیفون شمیره د 00120220503 تاسو په دې شمیره کولی شئ چې ویډیا موږ ته ټلیفون وکړي زو دا مهال د خپلې بلې قدرمنې میلمنې ولورې ته چې د خوست د ولایتي شورا پخوانۍ غړې زهرا جلال نومیږي چې هغوی زموږ سره دا مهال د ټکساس څخه ملګرې شوې ده سړی مشي په خیر راغلی میرمن جلال
مننه ژوندۍ دی وای سلام تاسو ته استاسو تخنیکی کارکونکو ته او ټول لیدونکو ته
وعلیکم السلام اغلی جلال تاسو هم سوشي بیبراند زموږ سره مقدس احمدزی راغلی و وغه د دې غونډې په اړه باندې خبري وکړې کوم چې د افغانستان د خزو فعالینو یوې ډلې د سپینی ماړی او همدارز امریکا د حکومت ځینې نورو چارواکو او پالیسی میکرانو یا جوړونکو سره لیده کاته کړی تاسو هم د دې ګډونوال وې تاسو په نظر په دې کې په دغه غونډه کې مهم څه وو او تاسو د دغه غونډې څخه څه ګمان کوئ چې افغانستان خلکو لپاره او د خزو لپاره به څه ګټوي
مننه د غونډه خو د پالیسی میکران لخوا یا هغه یو ګروه چې مثلا ځینې خزی وي افغانستان کې چې نه مستقیما امریکایانو سره کار کړی وي او نه هم کوم د دې هغه اعلان شوی ویزې چې دی سایوی د پی 1 پی 2 پی 3 سره دوی نه برابرې ده او دوی یو ګرو ته جوړ کړ چې هغه خزي چې هلته رهبریت لري او ژوند په خطر دی باید موږ و باسو چې د دې کوم راست موږ وېستل شو او هغه خلک چې هلته بیا راغله او موږ سره معرفي هم شلو چې موږ پیژندل هم نه ځنې زموږ افغان خويندې ځنې هم دلته خارجی خویندې وی چې دلته مونږه لید کاتو او دغه پالیسی میکرانو چې کوم پروسه وا مثلا ډیر مهم خبره دا و چې تاسو رهبر یې آسه او رهبر پاتې وي اوسنۍ حالت د افغانستان د خوځو څنګه ارزوي او څه حالت دی
نو میرمن جلال تاسو دغه حالت څنګه ارزوي د افغانستان کې د میرمنو او د بشری حقوقو
مننه هم دات زه هم درتلم څنګه چې تاسو ګوري مونږ ګورو چې په افغانستان کې نن سبب میرمنو باندې ډېر مشکلات خصوصا هغه لوستو میرمنې نه لوستې میرمنې مخکې هم هغه نفقه او جار جنجال نارینه په غاړه کې وو او هغه خویندې چې نارینه نه لري لکه کونډې شوې دي لکه ځینې هم میړونه زامن هر څه د لاسه ورکړي دي خپل ور ناناور و چې نن ورځ خو دې په تکلیف سره حتی محرم نه لري چې دوی بهر وځي د دې هغه لونه چې یا هم ځنې خويندې لرو کول دي چې لونه لري ځامن نه لري ځنې خويندې دي چې خاوند ژوندې دي اما معلوم دی مازور دی نشي کولای کاروږي هغه میرمن و چې دې کار ژوند د پاره وګور کړی و تر یو حد ځان رساوه چنن هغه محدودیتونه وځي چې هم میرمن د لپاره کار نشته هم میرمن د لپاره تعلیم زمينه نشته هم د اقتصادي پلوه افغانستان رکوب په حالت کې ده دا خبري وي چې موږ دوی سره وکړي زموږ درې مشخص پیشنهادونه وو چې موږ باید یو افغانستان یادونه باسي چې بشري کومکونه ورسره حتمی لازمی په اول قدم کې تاسو لاس په کار شي دی له خاطر چې هلته ډیر خلک دي چې هغوی خپل ژوند امکان لري د لاسه ورکړي. مونږ ژوند د لاسه ورکول نور څنګه وي، ګورو د خودکشیانو چې خلک ځانونه غرغره کوي او پلټنه کېږي څه کړي، د کور تنګسیا او ځانونه سوځوي.
بالکل ابل ابرز کابل خار کې ګمان کوم اغلی جلال چې کوم یو تن خپل ځان ته ور ورته کړی او بیا ورسته موږ خبر شو چې دغه تن خپل ژوند هم د لاسه ورکړ.
بله، په دې مزان کې هغه کورنۍ هم تاسوولی د چ په څه حالت کې و، مثلا هغه کوم سوځي خرڅول ځنې چارواکو نه هم نارضایتي کوو. دا هغه څه دي چې موږ تاسو ګورو او د دې اغه اخکارا شاهدان یو په زمن کې چې تعلیم نوی دا نسل خدا سینه دی چې دا شته ډاکټران چې دی دا مکتوب د خدای نه راوړي تر قیامت پورې دوی ژوند دي. هر نسل چې دی پنا کېدون کې دی، بل راتلون کې دی، دلته باید بل نسل ورپسې وروزل شي، ډاکټران دي که انجینران دي. او دوی طالبان دا وایي چې مثلا مونږه ښځې شته کار کوونکي لکه میدان هوایی کې، لکه پولیس کې، لکه مثلا شفاخانو کې ځین موسسات کې. موسسات په خپل پالیسی لري، موږ تاسو ته معلوم ده چې جندر مساوات مراعات کوي، خپل باید په دولتي دوایرو کې دی وظایف لري. صحیح ده چې دا کار کول د ساره طالبان نه مني، مشکل نشته. دا خو موږ اسلامي چې مختلف نه یوازې خويندې خوشحال دي چې یوازې کار وکي او یوازې ورته زمينه برابر دي، لا هم خدای
بالکل په همدې تړه. واغلی جلال جمال خان لیکلی دی په فیسبوک باندې، موږ ته پیغام را لېږلی دی چې دا خبره تاییدوم چې په افغانستان کې د ټولو خلکو ژوند په خطر کې دی. دا سل په سل تاییدوم، بدون د شک د افغانانو بې عزتي وژنې هر ورځ امکان لري. تاسو څنګه ګورئ د جمال خان دغه پیغام ته او دغه خبرې ته؟
تاسو ګوری مثلا هر وګړی خپل ایدیا لري، هر وګړی خپل خوله لري، حالت ټول ارزیابي کوي. دا خلک دي، دا مسلمانان دي، دوی باندې څه تیریږي چې دوی خپل نظر اظهار کوي؟ په یو انسان بیغم وي په خپل عیش او عشرت کې وي، هغه نه وایي. نن چې طالبان په عیش او عشرت کې وي، هغه هیڅ ګیله نه کوي. هغه عام خلکو باندې چې زور دی، هغه خلک ګیله کوي. نو دا د دې خبره، د دې ورور خبره خو موږ نه شو ردولای، ځکه چې هغه خو هلته نږدې نه حالت ویني. مونږ خو د لیرو نه چې چا سره خپل موکلین سره مونږ په تماس کې یو، خپل خلکو سره په تماس کې یو، خپل فعالینو سره په تماس کې یو، هغوی خوښي نه څرګندوي. یو نه وایي مونږ یو محدودیت دی، مونږ آینده دپاره داسې یو لکه بیړۍ چې په بېګودره ګډه وي، په هغه کې معلومات نه وي چې دا په کوم لوري روانه ده. زمونږ ژوند اوس داسې د لاره ورکه کړې بیړۍ په څیر دی چې مونږ په سین کې یو، عمله ګذر مو معلوم نه دی. دا هغه خلک داسې وایي، یعنی مونږ تعلیم کړو تر ماسټری ترخه چې تر لسانس، مثلا هغه پی ایچ ڈی ګانې لري ځینې خویندې، هغه ټول اوس په کور کې ناستې دي. دا دې لپاره خو نه وکړای چې مونږ کو دوی خو دې لپاره تعلیم کړی و چې جامعه ته خدمت وکړي او خپل جامعه په حقوق ودروي، خپل مغز نه کار واخلي. کله چې د دې اذهان سلب کیږي، چې د دې حق سلب کیږي، د دې هر څه انساني بشري حقوق سلب کیږي، دا خو معلومدار خبر دی چې ډېر دردونکی ده.
اغلی جلال، ستاسو د یو شخصي تجربې په اساس غواړو ستاسو څخه پوښتنه وکړو. تاسو د خوست د ولایتي شورا پخوانی غړی وی او همدارز الته تاسو د بشري حقوقو لپاره کار کوو، د ښځو د حقوقو لپاره مو کار کوو، مبارزه مو کوله، خو تاسو بیا هم الته تر ډیره حد پاتې شو. یو بیا کله چې د طالبانو له لوري تاسو ونیول شوی، دا په کوم جرم تاسو ونیول شوی او تاسو دغه پیښه په اړه کله غونډه د لیدونکو سره معلومات شریکوي؟
مننه. تاسو ګوري خوري چې مثلا مونږ طالبانو سره کوم شخصي مشکل نه لرل او طالبان مونږ سره کوم شخصي مشکل نه لرل، صرف دغه په تور نیولې چې تاسو دولت کې کار کوئ او خلکو ته کار کوئ. او متاسفانه چې د وخت حاکمان هغه وخت کې، حتی ما خپل اشرف غنی ته هم ویل چې رئیس ما خو طالبانو سره څه مشکل نه لرو، زه ستاسو د اداره یو کارکوونکی وم، ما حق درلوده چې تاسو به یو پوښتنه کړې وه. حتی هغه وخت کې دغه خلکو لخوا هم زما دپاره یو عادي پوښتنه هم ونه شوه. دا چې دغه خویندې مونږ سره کومک وکړه او مونږ لاسنیوی وکړه، ډېره مننه کوو. دغه دې په جرم کې نیولې و چې تاسو کار کوئ خلکو ته د خلکو مشکلات دولت ته رسوي په وخت کې دغه مشکلات حل کوي.
نو میرمن جلال، که تاسو اوس په افغانستان کې پاتې شوي وي، تاسو ګومان کوئ چې تاسو ژوند ته به خطر و د طالبانو له لوري؟
ولا دغه خبره خو زه نشم ردولی، ځکه چې کله موږ ونیول شو او وروسته موږ دپاره کوم مسیجونه چې تاسو باید استعفا ورکوئ، تاسو باید دا وکړئ، هغه وکړئ، هغه ځینې پیغامونه د دې وو چې ما هغه ونه منل. یا میرت دغه ځای کې بیا اختارونه ډیر راتلل، ما په دغه وخت کې نشو کولای چې نه د طالبانو مشر ما پیژنده نه مې کشر پیژنده چې زه دوی سره په تماس کې شم چې دا خلک څوک دي چې ما ته اختارونه راکوي. دا باید تاسو هغه کوي، کله چې دا اختارونه ډیر زور واخیسته مجبوره شم دولت ته مې مراجعه وکړه، دولت دومره کومک یې وکړو چې تر مرکز پورې ورسول. او هلته بیا مثلا کله چې افغانستان سقوط وکړو، طالبان حاکم شو او زه په کابل کې وم، ما کوشش وکړو د مشرانو د لارې چې باید د خوست والی سره مشرانو ولیږم او دغه موضوع سره شریک کوم، او دا مسجونه په زمن کې ورته ولیږم چې دغه مسجونه آیا تاسو شخص لخوا دا څوک دي چې ما تهدیدوي. او هغه وخت چې ما څومره هڅه وکړه، مثلا هلته بیربار وته یم هغه کې و، تاسو ته معلوم دی هغه نوې چې څوک راشي او خامخا دومره څوک طرفدار ولري، څوک مخالف لري، څوک چاپلوسي وکړي، څه شی وکړي، دا بیربار ور باندې تیر و، هغه تر مشرانو ته وخت پیدا نه شو چې دوی سره ووینم.
آغلی جلال، دا مهال تاسو افغانستان کې کوم طالب چارواکي اوري، د هغوی څخه تاسو غوښتنه څه ده، تاسو پیغام څه دی، او د دې ترڅنګ آیا د نړیوالې ټولنې کومې هلې ځلې چې روانې دي دا تاسو کافي وینئ او که نه؟
نه، د نړیوالو هلې ځلې کافي نه دي. نړیوال باید دغه نقطه پیدا کړي، نقطه معلومدار نقطه ده چې باید څنګه افغانستان د صلح لپاره، د همشمول دولت لپاره، د دغه کارونو لپاره دوی هغه پلټنه وکړي، خصوصا ملل متحد باید دلته مداخله وکړي. د نړیوالو کارونو لپاره موږ راضي نه یو، او پاتې شو طالبان. طالبان هم باید په خپل اعمالو کې تغییرات راوړي. طالبان کله چې زمونږ الله جل جلاله په خپل کتاب کې لومړنۍ سورت کې اقرا مونږ ته وایي، بیا مونږ ولې سرغړونه کوو؟ کله چې رسول اکرم صلی الله علیه و علی وسلم مونږ ته وایي چې طلب علم فریضه علی کل مسلم مسلمه، بیا مونږ ولې دین سرغړونه کوو؟ بل حدیث دی چې طلب علم فریضه ولو کان فی السین، مثلا طلب علم فرض دی ولو چې په چین کې وي، په عربي کې چونه چینشته سینې ویلی، دغه موږ سرغړونه کوو. او موږ وایو چې کله یو تومت لګوو په مکاتب باندې، کله جنکیو باندې تومت لګوو، مثلا تاسو تلویزیونی مناظرات وینئ چې ځینې خبرې د دې خولې نه وځي، دا هغه څه دي چې دا څلوېښت میلیون خپل خویندې، څلوېښت میلیونی نفوس خپل خویندې دپاره دوی سپکاوی کوي. دا افغانان د دې خويندې دي، د دې مويندې دي، د دې رندار دي، هغه پښتنو په هغه کې نن د دې ناموس حسابيږي، دوی ولې داسې سپکاوی کوي؟ دا سپکاوی برداشت هیڅوک نه لري. بیا که وایو مثلا دوی طالبان وایي چې موږ سلف سلا امنیت راوړه، هیڅ مشکل نشته، کوم دلته کوم مشکلات نشته افغانستان کې، بیا موږ وینو چې مثلا دوی وایي چې جبهه مقاومت په آنلاین توګه دی، داعش په سفر کې دی، بیا دغه چاودنې، دغه شهیدان چې زمونږ د اهل تشیع په خویند ورونو په مکاتبو باندې، په مساجدو باندې، عمل لارې باندې، مثلا د دې طالبانو د رینجرونو باندې، دا ټول څوک دي؟ افغانان دي، په ټولو باندې زمونږ زړونه بدیږي. هلته زمونږ یو کور کونډه کېږي، هلته زمونږ یو مور بوره کېږي، هلته زمونږ یو کور بی وروره کېږي. دا ټول درد خور ته راځي، بیا چې دغه خور دغه درد ګالي سره د دې، بیا دوی ملا تړي چې موږ ځان ته نفقه پیدا کړو، موږ د بد لارې نه ځان وژغورو، موږ باید خپل اولادونه ښه سالم تربیه کړو. دغه ځای کې بیا بل معاونی موجوده دی چې دوی درس ته نه پرېښودل کېږي، کار ته نه پرېښودل کېږي. دا هغه څه دي چې طالبان هم د نړیوالو
سمن
خبره تنه ده چې وایو ما غټلای تا غټلای ما غټلای تا غټلای نه باید
دیر شو مونږ میرمن جلال ډیر زیاته مننه کو چې زموږ سره راغلی خبرونه کې مال شوې زموږ د خبرونه وخت هم پای ته ورسیدو ډیر زیاته مننه تاسو ته خوشی به غواړو
احساس نه هم کړی ډیر مننه ښه وخت
دری وی ګرانو لیدونکو د دې سره هم زموږ خبرونه پای ته رسیدو ستاسو قربانه منځه شهید سره د پروډوسر سلمان یوسف زای ستاسو ښه اخلو اجازه تو تاسو ته خوشی به غواړو
دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.